درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ راډیو په تیرو دوو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی راسره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ راسره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومره بیا مهمه خبره خلکو ته دا وتی په دې کې به د امنیت مسله ډیره ژوره وی، لکه څنګه تاسو ذکر وکړي په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښ وسوي. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغه سي غټي امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي. پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې عام وګړي وژل سوي دي. او د دې ترڅنګ بلوچ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ راډیو په تیرو دوو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست. د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې یم. اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځي وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زوار کا مطلب پاغ کی یو درې سرور کسان. نو هغه راته ول چې سهار لږ خلک ول او اوس نو بس غره شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکار سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، نامني پکې ډېره ده؟
دا امن ښکارا خبر دار سړی سپوټه چی نو هغه د سر په قیمت خنا چی هغه خو دې ځای ته ګوري چې بیا زما زدت محفوظ یم نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې سی په خانوزی او کلاسیپلاکس کې مې پیښ وسو خلک ډیر وویرول چونکی ټلیفون هغه رنګ ډسکنیکټ وی زما داسې ډایرکټ حال نه وسو خو په واټس اپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوسه شوی دی؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلق وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې، نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیوا ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه ده چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنی نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو هم په دې باندې وو چې بایي جلسې او ریلي او پلانه دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز دي لاغه سره برابر دي نو ته وایې چې الیکشن ګټلای شي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کاوه چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. له دې وجه دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خواب کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوې میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله. ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې وو په دې سره د بداکا د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خواب دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلی وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشن کې وله بېخي ماته کمه معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپله دوره نه پوره کوي، یو مسله بله هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یوه لیکنه خپره کړې ده، په هغې کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پراخ چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1900 کال تر اوسه پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شوي وایي، 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کمالمان دی یا په دې پروسه کې شکیل دی، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمار نه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، چې پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس یې وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته ژغ ملاوسوي دي او خلق لیدلی دی نو اوس خلق ته دا بیخش کارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغو به وزه کمپین هم چلومه خو له دوی سره به هم خبره شوې ده له دوی ځای به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده که نه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کوم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نشته انتخابات رانه وي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر له مخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو تلویزیون او آنلاین ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب بیرته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسې مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله کوم سي جلسې کېدلې کوم سي ځوانان دي هغه چونکې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد به راتلل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سره به کمپین کوي کورو ته به ورتلل نو هغه شی نه و د پارټۍ نوم نه و انتخابي نقشه نه وه نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی چې داسې یو الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرنی او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون دا غوی چونکې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټی رنګا دینه هغه هغه رنګ خلک دسی بس راځي ووټه چی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده خو هغه رنګ نه جلسې ته راځي نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټر سایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې کتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلانو به په دې مرکز کې په دې افټن مرکز کې په دا ایف سکس کې به ګرځېدل جنډې به لګولې وې ترانې به لګولې وې نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و خو بېرته چې ما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغوی پر کوم کیمپ د الیکشن وه پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه
نو چې آزاد ازادي نه وي هر چا ته مواقع نه وي یو پارټي یا یو گروپ ته ستا سرازوی دا نور به نه راځي نو بیا خو ښکاره خبر دی چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نیسي به هر شی سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا نه د شی ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ خیر یوسئ له تاسو سره دومره خبرې وې نورې خبرې به له کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کوره مدان
ازادۍ راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو تلویزیون او آنلاین ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جرای رئیس سی وی مشر وی د دې هیواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کیږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم هلته څو ماموریتونه کړي وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت و، د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشل. د افغانستان ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي 14-18 پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غني دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د کو د پالولو، تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږو قتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل، یعنی 0% لکه پاوز چې لګیا وی او هغه اقدامات کوي، دغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګماره لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت راځي کغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منکه ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلې شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوي پاکستانی اسټابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي نو هغه د حکومت رنګېدو احتمال هم زیاتیږي. نو امیدواری کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خود داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخام راغلي دي دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې که یو غاړې ته کېدو چې په کوم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو تبن ځانې د دې وطن د چار او مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه مهال د ډاکټر صاحب زاخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات نه وګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کال نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي. واغه وخت کوم څو ځلې دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخبارات او د پوځ دخوا هغه سری کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نه شي وتلی. هم هغه و چې بیا هم هغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري. نو پوځ که د موقت د لارې مو ته ټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوسټ چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه دی ته هغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي. په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د اعتبار تر یو حده پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي اوس پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لطاس څخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د زلګو مورس کې مو یو بار بیا د اونې د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربه یم. دا اونې خبرې کې چې څنګه یو میرمن د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستې معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلانیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. نو زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي ودې دغه ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهاني ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهاني ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې ګیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی یا غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوي چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 500 ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورور یې صدر اعظم ته نوماندې. عمران خان هم خپل نوماند رامخته کړي او د حکومت جوړولو ګواښونه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دی. ان شاء الله تعالی په ورکو ته موږ کړي د نتیجې و راکو به حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس مونږ بیا اپوزیشن کې کینو خپل ټول په پارلمنت کې پریکو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بوایکټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نشي تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو په اوسنی غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئن یم چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له 2 کال راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کال ګوانتانامو کې ساتل کېدو وروسته له 2 کال راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه و، په اړه یې د پاکستان پوسټ نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړ چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي. ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدارنګه د طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبان اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو، شکنجه ورکړه او بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې له امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانع شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.2 میلیون افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ کړي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کوردننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې ټولنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو سره نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې. او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شویو غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او ترخوا یې د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی. او په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناسې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی په رسمیت به یې ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی او ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی بایدن ده که جو بایدن ده ده او خیر تو بکو چه زاری پیسلا و کولا مقسم جنگ تا و تسیخ شده پیو بسلی اوس موگ افغانانم باید لک ده پرده سر وار کی خیلی ده یولاس کلا دی پریگ دی موگ ده پرسمیت نپیجنی زکا دست دیش دیخو مو پا مرتایی و پا گوڑ و پا حلواو ندی بسلی ده کتک پا زورم یستلی دی.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکې شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لې دی نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
او له هیواد بهر خبرې دا دي چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي د وی ونې په تیرېدو یې پایلو ته په پام لا هم دغه هیواد کې نوی حکومت جوړ شوی نه دی. دغو ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل ورور شهباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پوځ د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدراعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شوي رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظمۍ ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازے د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی چې کله کیږي ور درکو به حکومت په جوړو. خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا پوزیشن کې کینو خپل رول به پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمنت نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې. خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و. ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني استبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې دی د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت یې کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمن په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره یې له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري ل خپل ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده خو په پیښور کې هم یو 15 درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټولولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 800,000 کارګرو کوربه هیواد دی تیرونه یې په یوه بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی وو بخیلي او ټول هند ته ورخوشي کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوي دي. نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیې د دوه سره اړیکې ننګولې وي. د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې دي. ټرمپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی او ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایډن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردۍ بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. او سم ټولنیزو شبکو ته سرخ کار کوو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تو دا موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري. پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څنډولي او د اعتراض په مهال پاکستاني پولیسو وو پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوي دي. دغه راز په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیښې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو وار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او پلویان هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسېږي قانونه ورورسوي. موږ د دغو حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن والا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړول پر مهال د کابو سلو ښځو او نارینهو ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولی دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخواني دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا موږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په نونه سوه او یم کل کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې ځلې تاریخ پوښی د اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغې واقعې دا جوړې شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیار لسو او ته پنځم کول د حمل په شپږم ورځ د خلکانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یو میاشت د خوست امنیت په کمانډنۍ توقیف کې توقیف او تریوي مې سپره موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلید، بیا موږ هر چا نه پښتنه وکړې یم په څو غغنه وکړې. هغه و چې هغه برته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی، خو بل اخر وروسته دا هم را ته جن جن خلک لخوا ویل دل چې پورته د څلبنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ یو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دا دی چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې خپراوه او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشۍ کوڅه به د ګلانو لاخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري، خو خپله چې څه کوي د پښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي، او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړې د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پوښتنه کوي تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختې او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوي دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هند تر دې یوه میاشت وړاندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ، او چینایي ساینس پوهانو بیا د نړۍ لومړنی په مصنوعي ځیرکتیا سنبال 3 کلن ماشوم روباټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړې نجلۍ په نوم دا روباټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د 3 کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روباټ حتی د انساني 3 کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روباټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی، او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه یې ورګرځولي، ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې د مودي زیږیدلې وه، او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول، او بالاخره ډاکټرانو له بېشماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سندروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شو او خبرې هم نشوي کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 90 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې موري وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداري خوند ورکاو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سي چنواري سره مه هېروئ.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافره چې تش پتنا یادوم ژړه راځنا، مسافر مسافرې خوړل یا یارا، مسافر پیزار باسا چې د تل کو لو ما، مسافر مسافر مولا د خپل Bala mayana, mamasafra.